ګرانو کتونکو او اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ٹی وی او ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نن نیخ پنی غدوام لري زم محوش چلی
او زاش پاک ممن
نن د جمعې ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د شپې 10 بجې کابل کې دی نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 12 بجې دی او وخت شوی د مهمو خبرونو سره ټکو ته
د افغانستان تر نیمه د امریکایي عسکرو د راويستو په راپورونو باندې د افغانستان حکومت وايي خپل پوز یې د ملکی دفاع توان لري
او په امریکا کې د ډیموکرات ګوند غړي او سیډونکو وايي د شام نه د امریکا د پوزیانو د وستلو فیصله به په شام کې د وخت ولا بدل کړي د ډیموکرات ګوند یو وتلی مشر نانسی پلوسی وايي فیصله به فیصله ډیر بے پامه سره شوې ده او دا چې خطرناک هم ده په دې هم رپورت لرو
او متحده عرب اماراتو پاکستان ته د 3 ارب ډالرو مرستو ورکولو ژمنه کړې
دا او د تر څنګ یو شمېر نو رپورټونه دی وار په وار به وړاندې کوو تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک باندې وی او ډیوا باندې هم نیخ پنیګا کتی شي چې تاسو یې ما موږ سره اوسه
گرانا قدر مردوں کو دوائی صف امریکہ ڈیو ریڈیو دی ٹی وی او ستا خبری خبرونی تنیخ پنی غدا واشنگٹن ڈی سی نا غوگی استا سپام را گرزو دا افغانستان پا حق لا راپور پلو تا دا افغانستان حکومت ویل دی چی دا خپل پاوز یہ دا ملکی دفاع توان لری او دا خبر دا افغانستان حکومت لخوا پس دا حقی شوی کل چی امریکا دا افغانستان څخه تر نیمی د خپل اسکارو د راويستو په حق لباندې وای چې په دغه پلان باندې دوی غور کوي دا په داسې حال کې چې په عرب اماراتو کې د افغانستان د طالبانو د عرب اماراتو د سعودي عرب پاکستان او د امریکا د چارواکو ترمنځ په نږدې کې د سولې خبرې اترې هم شوې دي خو د امریکا د افغانستان لپاره خصوصي استاد زلمی خلیلزاد وای چې د دغه سولې د خبرو څخه داسې د ښې نتیجو راوتو یا د مکملو پوره نتیجو د راوتو داسې کم امکان په دې وجه نه ښکاري چې طالبان په هیڅ شکل هم د افغانستان حکومتي پلاوي سره د خبرو اترو لپاره تیار نه دي او تر څو چې د افغانستان د حکومت سره هغوی خبرو ته تیاریږي نو دغلته کې د دې خبرو نتیجې به هم پوره او سمې نه وي په دې حق لبانې نور تفصیل د ډیبر اډیو خبریال حکمل روان تاسو د کابل څخه وړاندې کوي
د سولی په تړاو په بوزوبای کې د امریکا او طالبانو ترمن د خبرو لپای ته رسیدو وروسته نیویارک ټایمز رسپنن د امریکا د حکومت له کوله ویلي چې صدر ترامپ اداره په پلان کې لري چې له افغانستان څخه د خپلو نیمایي سرتیرو د وتلو په اړه پریکړه وکړي په افغانستان کې دا مهال د امریکا په ګډون د ناټو شاو خطور لزر بهرني ځواکونه چې تر ډیر افغان ځواکونه د روزنې او مشورې ورکولو چارې مخ ته وړي میش دي له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو د وتلو په تړاو د جمهور رئیس اشرف غنی ویان هارون چخنسوری ویلی دی پاتې بهرنۍ ځواکونو دی وتلو بهیر دی هیواد پر امنیت هیڅ منفی اغیز نشي کولای نو موړی وای دی 2014 میلادي کال پر مهال داسې ګمان کیده کله افغانستان یو لک بهرنۍ ځواکونه ووزی دا هیواد به سکوت وکړي خو افغان امنیتی سرتیرو لخپل خاورې په میدان دفاع وکړه نو موړی په خپل ټوئیټر پانه لیکلی کدي څو زرو بهرنۍ سرتیرو چې هغه هم تر ډیره دی افغان ځواکونو دی روزنې تخنیکی مرستو دی ملاتړ ری مختوړي کدا ووزي دا په هیڅ توګه په امنیتی برخه تاثیر ونه لري د نړیوالو چارو چړونکو یونس پکور وايي امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو د مختوړان د تلو لپاره ټینګه اراده له افغانستان څخه د خپل نیمایي سرتیرو په وستلو سره څرګنده کړه
ترامپ غواړي چې نیمایي لشکر د افغانستان وباسي دا د طالبانو غوښتنو ته ځواب دی غیر مستقیم دا طالبانو مذاکرې ته یو اوس نیت دی امریکایانو وشول اوس نو په طالبان نو توپ د دوی پر میدان کې دی واری دی چې دوی را مختصي د افغان حکومت سره خبرې شروع کی آتشباز د بند اعلان کی او په درو څلورو میاشتو کې پر مخ ولاړ شي
له افغانستان څخه د امریکا شاوخوا وزر سرتیرو دی وستلو په تړاو رپورټونه په داسې حال کې دي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمن د اماراتو په درې ورځنۍ ناسته کې په درې میاشتو اوربندې بندیانو پر تبادلې او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو همداراز د نړۍ او سیمې ته د نړیوالو ترهرګرو د ګواښونو پر سر خبرې شوې دي. د سولې په تړاو د امریکا د ځنګړي استاذ او د طالبانو ترمن د خبرو په ناسته کې چې په ابو زبی کې ترسره شوه د افغان حکومت پلاوی هم ورغلی و خو طالبانو له هغوی سره ونه کتل. د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان حکومت اماراتو سعودي او پاکستان د طالبانو پر دې پریکړې خواشینی ښودلې ده. جمهوري ریاست ویلي طالبانو استازي او د افغان ولس او نړیوالې ټولنې د توقع خلاف کار په ترسره کولو سره دا څرګنده کړه چې هغوی د سیمې خیر نه غواړي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله په ابو زبی کې له افغان پلاوی سره د خبرو کولو د غوښتنې ردیدل د طالبانو لپاره د سیاسي ماتې په معنا ده او هغه طالبان چې سولې ته ژمن نه دي هغوی له مسؤلیته ځان نه شي خلاصولی. خبر پاڼې د جمهور رئیس اشرف غنی په حواله لیکلي چې افغان حکومت به د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان تحریري له ډیوې سره خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې هم لازمي وګڼلې.
موږ هیله من یو چې پرون ونه شو چې مذاکرات یا هم مذاکرات لپاره بحثونه حکومت او طالبانو ترمنځ هم وشي. دې نه وروسته موږ غواړو چې که طالبان هر هیواد سره بحث کوي خصوصا امریکې سره او نور هیوادونو چې ورسره وي، که د افغانستان مرکزي هیئت هم ورسره وي، دې ښه ده ځکه چې افغانستان سولې افغانستان ته اړه لري او طالبان باید حکومت سره بحث وکړي او حکومت سره مذاکرات پیل کړي.
په ابو زبی کې د امریکا او طالبانو استازو ترمن د سولې خبرې د پاکستان، امارات او سعودي عربستان په موجودګۍ درې ورځنۍ خبرې د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. ټاکل شوې بله ناسته په سعودي عربستان کې ترسره شي. په سعودي کې د افغان سولې په تړاو د راتلونکي غونډې د جوړېدو نېټه نه ده اعلان شوې، خو د رپورټونو له مخې په دې ناسته کې به د افغان حکومت رسمي پلاوي هم برخه اخلي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
درمنو پتونکو او اوریدونکو، واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساتا خبری خبرونه تاسو دا وخت نیخ پنی غوره او اوره. د امریکا د شام نه خپل پوز درو باسلو اعلان او ترامپ لخوا د اعلان چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیرې کې کمی کوي، دیتا پاکستان کې سړونکو په کم نظر ګوري. په دې اړه څه ویل دي د ډیوه خبریال ریاض حسین په دې اړه تفصیلي رپورت تیار کړی، دا تاسو وړاندې کوو.
او ماهرین وایي چې دغه اعلان د امریکا لخوا په افغانستان کې د امن خواهش څرګندوي او امکان لري چې د وړاندې نه په متحده عرب امارات کې د پنځه ملکونو ترمنځ د مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي او د طالبانو لخوا هم د اوربندۍ اعلان وشي. په دې حق لا صحافي او څېړنکار طاهر خان وایي چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ځواکونو د کمی اعلان د وسلوالو دپاره یو مثبت پیغام کیدی شي.
د دې اعلان وخت ډیر زیات اهم دی ځکه چې تازه خبرې چې شروع شوې دي په دې کې دا موضوع راغلی و در طالبانو هم غوښتنه پاتې شوې ده. دا یو مثبت پیغام طالبانو لپاره هم کېدی شي چې امریکا غواړي چې فوجان د افغانستان نو باسي وغه مخکې به کم یو تاثر دلته په پاکستان کې خاص کر دفاعي نگاتي بسار ماښام لګیاي چې نه فوجان نو باسي دغې نور اهداف دي په چین نظر ساتي د پاکستان په نو هغه هم زما خیال چې دې سره د هغې نفع کېدی شي. تشدد باندې طالبان راغېږي چې تشدد کم شي یا اوربندو کې یا جګړې نه لاس واخلي او داسې اشاره ورکړي امریکایانو ته یا چې کوم زمانه چان مخې ته اوس راغلي دي نو بیا امکان به وي.
په افغانستان کې دا وخت د امریکا سوال لزر ځواکونه موجود دي چې په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل کار سرته رسوي. د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ دا فیصله په داسې وخت کې مخې ته راځي چې روانه میاشت په 18 او 13 نیټه د متحده عرب امارات په ابو ظبي ښار کې د امریکا، پاکستان، افغانستان، سعودي عرب او متحده عرب امارات ترمنځ په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره خبرې اترې کړی شوې او دغه خبرې اترې مثبت ګرځولې شوې. په دغه خبرو کې د طالبانو لخوا هم شرطونه ایښودل شوي وو او مطبوعات وایي چې په هغه کې د اوربندې قیدیانو د خوشی کولو او د بهرني ځواکونو د وستلو غوښتنې هم شوي وې. د دې وړاندې د صدر ټرمپ لخوا د شام نه هم د ځواکونو د وستلو اعلان شوی وو، چرته چې د اتحادي ځواکونو لخوا داعش یا آیسیس ته هم شکست ورکړی شوی دی. په افغانستان کې هم د طالبانو نه علاوه د داعش د موجودګۍ خبرونه هم مخې ته راځي. په مرکزی ښار پیښور کې ځایي خبریال مشتاق یوسف دی وایي که د امن دپاره روانې خبرې اترې نه کامیابیږي او د امریکا ځواکونه هم د افغانستان نه وځي، نو دا به په افغانستان کې نه یوازې خانه جنگې ته دوام ورکړي، بلکې ترهګر ډلې هم خپل فعالیتونه زیاتولی شي.
زما په خیال باندې دا ده چې امریکا غواړي چې کوم نظر کېدی شي، خاص کر د آینده چې کوم هلته کښې صحافي انتخابات کېږي، د هغې نه مخکې دوی پوځ چې کمې راولي او خلکو ته دروغ چې مونږ د افغانستان د مسلې حل را وختو او هلته کښې القاعدې ته شکست شو. ځکه چې که تاسو یاد نو هغوی طالبانو کښې دومره غرض نه و، هغوی غټ مقصد کې نو هغوی دا و چې القاعدې نه مونږ شکست ورکړو. نو دا ځکه فرض کړه اوس په یو طرف باندې بیا دوی ځي او یکدم افغانستان خالي کېږي، نو دې مطلب دا دی چې بیا به هلته کښې خامخا امن و امان سوتې هلته پیدا کېږي، طالبان خو مخکې ډېر مضبوط دي. زمانه د خیال چې د افغان حکومت یا د هغې ادارې دومره مضبوط دي چې بیا د هغې د حملو مخه ونیوي. افغانستان کښې بیا هغه ګروپونه لکه القاعده، داعش او داسې نور مضبوطې نه شي.
یاد دې وي په افغانستان کې امریکایي د 14,000 ځواکونو نه علاوه د ناټو 8,000 ځواکونه هم موجودګي لري، او د دې وړاندې هم دا هم یرې څرګندې شوي دي چې د ځواکونو د کمی سره به په افغانستان کې داعش یا آیسیس هم خپل اثر زیات کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد د تیرو څو میاشتو راهیسې ډیر زیات سفرې د افغانستان، د ګاونډي ملکونو، پاکستان، د عرب ملکونو وکړلې، او په دغه سفرو کې کوشش دا و چې د افغانستان طالبان د امریکا او د افغانستان د حکومت سره خبرو ته قانع کړي. بلاخر دغه خبرې په ابوظبي کې وشولې، او په دغه خبرو اترو کې بیا هم د هغې خبرو اترو وروستو د زلمی خلیلزاد د افغانستان د دوو ټي وي ګانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو د افغانستان د حکومت سره خبرو ته نه آماده کېدل، مخ په مخ خبرو ته نه کېناستل، مانا دا چې دغه خبرې اترې هغه شان پای ته نشي رسېدی، نه دغه شان مثبتې نتیجې ورکولی شي د کمی چې تمې دي او یا توقعات دي. او په دغه حالاتو کې د امریکا بیا د افغانستان نه خپل تر نیمه عسکرو د را ایستلو په خبره باندې د غور راپورونه هم په میډیا کې راغلي دي. دا حالات به کم اړخت روان دي او څه به کېږي؟ دغه سولې خبرې څومره د کامیابېدو امکانات شته؟ زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب دا وخت مونږ سره سټوډیو کې ناست دی، هغې ته هرکلی کوو. پیر صاحب ستړي مشي. پیر صاحب، د زلمی خلیلزاد دغه تازه چې کومې هغه څرګندونې کړي دي د افغانستان د صلح په اړه باندې، نو دغه خبرې اترې چې دا څومره کوششونه دي وکړل د امریکا لخوا، چې کوم سفرې وشولې، په روس کې خبرې اترې روانې وي، په چین کې روانې وي، دغه شانته کې په امریکا لخوا چې کومې خبرې اترې وشوې، د هغې ناستې په اسلام آباد کې وشوې، په کابل کې وشولې، دغه شانته کې په عرب کې هم شوې دي، په دوحه کې هم وشولې، دغه شان په عرب اماراتو کې وشوې، په ابوظبي کې. داسې ښکارېږي چې دغه ټولې هڅې هغه نتیجې به هغه شان ور نه کړي د کومې چې مطالبې وي، او که نه دغه طالبان به خبرو ته بلاخر سر کېږدي او دغه شان د افغانستان حکومت سره به خبرې وکړي.
بالکل، دلته اصلي کوشچن دا دی چې آیا طالبان به افغان حکومت سره کینی نیخ په نیغه، او که نه اوس پورې خو داسې ښکاري چې هغوی کېناستو ته تیار نه دي. او زلمی خلیلزاد چې کوم پرون خبرې کړې دي د آریانا ټی وی سره، هغه کې هم دا مهمه خبره کړې ده، دا ویلي دي چې طالبانو غلطي وکړه چې دوی راښکاره نه شول، او چې کوم یو ډېر غلط تاثر لاړو هلته چې طالبان پکې نشته. او بل هغه چې کوم خبره کړې ده ډېره مهمه ده، هغه د پاکستان د رول د کردار حکله، او دا ویلي دي چې امریکې په شان سعودي، متحده عرب امارات او پاکستان هم یو رول، یو کردار لوبولی شي، خو موږ به ګورو را روانو ورځو او هفتو کې چې پاکستان څه عملي ګامونه اخلي د مرسته کولو کې. نو مطلب دا دی چې اوسه پورې امریکا دا سګنی چې پاکستان بیا هم هغه مرسته نکي لګیا دی که سو هم موږ وایو چې پاکستان د کې کردار او پاکستان دا کسان کې نول خو پاکستان چې کله پورې افغانانو سره نو کې نکي نه نو او پورې به دا خبره نه وي او بل دینه دا سخکاری چې لکه طالبان کا فرض کوي پاکستان په خله دا هر سکی لګیا دی نو بیا هم څنګه هغه الحمدلله محب ویلې دي چې هغه خپل د ټول کانفرنس نه بعد چې کوم د رد عمل شو کړی او ښکاره کړی هغه کې هم دا خبره کړې وه چې افغانستان یو آزاد او خود مختار ریاست دی او دا بل چا یو کس یا یو ریاست بل ریاست دا کار نه دی چې هغه موږ ته وایي چې څه دې وشي څه نه وشي نو ولې چې څومره د امریکې هم او زلمی خلیزاد هم دا ویلي دي چې امریکا به آخر هم افغان حکومت سره ودرېږي او په دې خبرو کې دودا هم ویلي دي طالبانو ته دا د ښکاره کړي ده چې کوم دا رپورټونه اوس روان دي چې امریکا به ځواکونه وباسي دوی دا ورته ویلي دي چې مونږ کوم هغه سره مرسته ده هغه به وي هغه مونږ لکه که فرض کړه سبا امریکې ته هغه وی چې افغان حکومت سره ودرېږي کله طالبان سره دیګونه دوی به خامخا د افغان حکومت سره ودرېږي هغه د دری سره ودرېږي چې دا څومره دا پروسس ته دا څومره دا عمل دی د کې د افغانانو په مشارې کې دی وی او د افغانانو په واک اختیار کې دی نو الله به کامیابی کو سه پوری داسې نخکاری چې دا خبره بس نتیجه راوړي
پیر صاحب تاسو چې څنګه خبره کوئ چې لکه داسې نخکاریږي چې دا خبره کوم نتیجه راوړي په پاکستان باندې د دې خبرو کې خپل مثبت رول لوبولو لپاره نور فشار چې کم دی نو هغه څومره سیوا کیږي او دا به په کم شکل کې وي چې پاکستان دې ته آماده کی چې خپل مثبت رول لوبولو ته غاړه کیږدي او دغه شانته کې طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرو ته هم آماده شي
نو چې پاکستان خو اوس دا چې کوم دا کانفرنس هغه کو دا کې طالبان راوستل په خپل پکې برخه واخیسته سعودي او اماراتو زموږ چې دا سفارتکاري تور باندې پاکستان ته ډیره ګټه پدې وشو چې دنیا ته بیا و خود چې ګورې مونږ خو لګیا یو مونږ چې څومره هم مونږ محدود دی وای چې مونږ محدود اثر دی په هغه مونږ استعمال کو او را مو وستل خدا دا چې هغه بنیادی چکو مسله ده ما څنګه وویل چې هغه نه ده حل شوی په پاکستان باندې او دا ما خپل خیال دا چې کوم پاکستان اوس دا ډیر څه وکړل د همدې پر وکړ چې د باندې حکومت فشار دی دا تر لری شي چې امریکای طرف نه فشار او د سپیشلی صدر ترامپ طرف نه د نور هوادونو طرف نه افغانستان طرف نه نو هغه فشار لر کولو لپاره او دنیا ته دا خودلو لپاره چې مونږ خو لګیا یو خپل کوششونه کوو چې څومره مونږ واسطه خو پاکستان ما په خیال نور هم ډیر څه کولی شي او کوي به او کول به لپاره بد دی چې امریکا به مزید هم فشار پی اچوي خو امریکا هم اوس یو تاسو وینئ دلته چې کوم حالات دي په امریکای په سیاست کې بیا دا شام ولا خبره راغله بل دا دی چې پاکستان سره سمرستم کوي لګیا دی لګ ډیر ور سره پاکستان په خپل نو امریکای سره اوس دا چیلنج دا دی چې څنګه توازن وساتي چې دې حد پورې چې پاکستان تګلارا بدلولو ته مجبور کی او پاکستان په خپل غیر مستحکمه نشي په دې عمل کې ولې تاسو ګوري پاکستان په ډیر معاشي ډیر بد حال کې دی پیسې قدر ته وګوري دا نو اوس بیا هغه پیسې ورکړي $3 بلین یو ای ورکړل خو بیا غنه باوجود دوی ته په دوی بزی خامخه به آی ایم ایف نه هم غواړي نو امریکا هم دومره نه غواړي چې داسې غشینو یو بیلنس کې نو ګورو به چې دوی څه کوي خو ضروری دی چې پاکستان خپل رول ولوبوي
پیر صاحب تاسو نه خیره پوښتنه په ماسکو کې د طالبانو د روس او د پاکستان او د غشنت کې د گاونډي نور ملکونو ترکمنستان ازبکستان هند ایران د غټول الته کې چې کوم یو غونډه الته کې وشو دغه هم دویم د دریم غونډه دغه وشو په ماسکو کې د روس او د چین او پاکستان او د افغانستان د حکومت ترمنځ هم خبرې ترې چې کوم دی نو هغه دوام لري پای کې د طالبانو شرکت شته بیا د امریکای له خوا چې کوم خبرې ترې کیږي په عرب اماراتو کې په قطر کې وشي په اسلام آباد کې وشي او اوس سعودي کې دغه پر راتلونکو کال چې کوم دی نو لومړی میاشت کې دونکې د جنوري په میاشت کې دا درې وړه کوششونه کړه د ټولو ملکونو په یو شي لکه د امریکا په دغه خبرو کې د روس مداخلت نه د روس په خبرو کې د امریکا مداخلت وو خو د سفارت په توګه باندې د سفارت تر حدا پورې وو سفارتي چارواکي د یو کې شرکت کړو د چین سره په خبرو کې چې کم دینو لکه بیا د امریکا غشنته کې شرکت ونه کړی شي څنګه لکه مطلب د نور غونډه کې وشو نو کدا درې وړه هسي د درې وړه غونډې د دې ملکونو په ایما باندې د دې په خواهش باندې د خبرې تری مخ کې بوتلی شي دغه بګینی سهل لار پیدا نه کی
نو دغه بیا بالکل داسې کې دی چې خوده کې دا ته چې یو خوده مختلف ملکونو ځان له مفادات دي او هغه خپل مختلف وجوهات باندې هغه په دې کښاله ته ننوتی دي. خو دې کې بیا ټول اهم رول بیا چې هغه د پاکستان دی، ولې چې کمان چې کوم دی هغه هر یو شی پاکستان خپل لاس کې اخیستی دی. که فرض کړه چین د شیت را ننوتو نو پاکستان را ننباسو، ولې چې چین پاکستان په طالبانو اثرو او چین په پاکستان وای چې ما اثر دی په نو طالبان یې هلته ورولېږل، چین ته ورولېږل.
او چین په دې خبرو کې د شرکت کولو پیر صاحب یو خبره بل هم یادېږي چې ګنی چین پاکستان کې انویسټمنټ کړی، سرمایه کاری کړی، د هغې په وجه باندې هم
اگزیکټلی دا ټول خبرې دي. خو بهرحال چین یې دلته راوستو، ګوري چین دلته نه یو فوجي مړ دی، چین نه یو روپۍ لګولی دی دلته په دې جنگ کې، او اوس هم پکې ناست دی. د نبل ورزم غونډه وشوه، درې فریقه یو هغې جوړ، کاونټر ټریزم یو شی جوړ کړی دی. دا خو چین شو، چین تاسو خبر وکړو ټیک د سی پیک ته دلته افغانستان کې د ډېر زیات انویسټمنټ خیال دی، هغه پر لګیا دی، هغه ته پته الته ایستر ترکستان مومنټ والا خلق دی، هغه پر تر هر غری چین ته مسله ده. نو چین کوشش کوي او چین مخکې وکړو کوارډینیټل میټینګز کې تاسو یاد دی، چین پاکستان امریکا او افغانستان خو اخ کې بیا ماته ستوي چې پاکستان هغه کیسه ونه کړی چې کوم د ویل چې زبې کوم، نو هغه شی هغه شو وران شو سرتلانلو. دا خو چین دی، بیا پکې روس را واخلې، نو روس چې ګوري هغه چې افغانستان ته راځي لګیا دی او هغه په پاکستان په مرسته راځي، لکه څنګه چین رانه نه باسو داسې روس پاکستان روس هم رانه نه باسلو دی کې سیته کوشش کوي طالبانو باندې هغه ورکړل. جن نیکلسن دا خبره کړې وه چې درې ملکونه داسې دي هیوادونه چې هغوی مداخلت په افغانستان کې مسله جوړوي، هغه کې یو روسو، ایران او پاکستان. جنرل مټس خو یې مندا ویلیو چې طالبانو ته روس اسلم ورکوي، نو مقصد مې دا دی چې روس چې کوم دلته دا هغه کوي اړیکې لري یا دلته مداخلت کوي، دا څه په خنیت نه کوي چې واقعي دوی په صلح پاکي دا امریکای نه خپل بدل اخیستل غواړي چې دوی کوم د افغان جهاد والا دوی امریکای ته داسې هغه ورکول غواړي، حالات جوړول غواړي، لکه دوی په شام کې ورته جوړ کړل چې هلته شام او اسد د امریکای خبره وه، دوی په کونونه وتو او انچارج شو. دا یعنی اوس امریکا مرنوزی شام نه اوس روس پکې یو پاتې دی، نو دا کوشش دوی دلته کوي چې په افغانستان تم را ننوزي، ولې افغانستان دوی ته نږدې هم دی، افغانستان کې دوی تاریخ هم دی. نو دغه سه ایران چې کوم دی هغه کې دی شي، خو هغه هم تاسو وینئ چې امریکای سره اوس تعلق خراب شو. نو لکه دا ساوتیشن ستراتیجی چې څومره دی کې دا ریجنل چې کوم کمپوننت دی علاقائی سیمه ایز لیول باندې دا ډېر ضروری دی. خو ما څنګه وویل چې پاکستان نه د تیارو سپورې، پاکستان نور څه اراده دي، پاکستان ماته خو پته به ولګي چې پاکستان نور څه مقاصد دي. جنرل مکنزی چې کوم اوس ټاکلی شوی دی د سنت کام مشر، هغه څو ورځې وړاندې دا بیان ورکړ، هغه وویل چې پاکستان اوس هم طالبان د هند په خلاف یو هچ په تور هلته لوبوي لګیا دي، او پاک د امن او د استحکام د سولې د خبرې لپاره نه کاری لګیا دي. نو چې کله پورې طالبان دوی د سولې لپاره صحیح مانو کې نه کاری او صحیح مانو کې کارول داوي چې دوی افغان حکومت ته وسپاري او دا ټول شی هغه په لاس ورکي، نو هغه پورې به روس هم څه وغواړي او روس نیت هم صحیح شي واقعي، که چین څه وغواړي، که افغانستان او امریکا څه وغواړي، هیڅ هم نشي کېدی. ولې چې پاکستان انچارج دی او پاکستان چې کوم افغانستان په نظر کې دی هغه د امریکای د افغانستان یا د افغانستان په خپل چکم ځان ته یو نظر دی، یو ویژن دی، هغه بالکل متصادم دی. نو چې کله پورې پاکستان د تګلارې نه وي بدله، پاکستان د پارلیمنت فوج نه د خارجه پالیسی په لاس کې نه اخیستی، نو ما نه د خیال چې دا سوله امن عمل چکم دی دا پرمختګ تللی شي.
ډیره مننه پیر صاحب، ساسي
ډیره مننه ساسي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو، د با خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات
اخته دي، صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د امریکای کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نن نیخ پنیغا دوام لري، او تاسو مونږه د ڈیوا په فیسبوک پاڼه وی او ڈیوا باندې هم نیخ پنیغا کتی شئ. په امریکا کې د ډیموکرات ګونغړی او سیډون کې وای د شام نه د امریکا د پوزیانو وستلو فیصله به په شام کې د واک توله بدل کړي. د ډیموکرات ګوند یو تلی مشر ننسی پلوسی وای فیصله په ډیره بې پامه سره شوی. یو تفصیلی رپورٹ پی زمونږ همکار وکیل خان نور.
چړنکاران وای چې په شام کې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې ترهاګر اوس هم موجودیت لري او د امریکا د وټلو رستو به هغه بیا سر راپورته کړي. کوردیان یا کوردیش ملیشه ځواکونه دي هغه په شام کې د امریکا کلک ملاتړ پاتې شوی دی او د اشتدماتي ورکولو کې هم که څه هم ترکی به په دغه باندې نیوکه کولې چې امریکا د کوردانو یا د کوردیش ملیشو مرسته کوي، خو امریکا په دغه کې د کوردیانو په مرسته باندې یا د اشتدماتي ورکولو د شام په شمال ختیځ کې د رستو او بیا په دغل تکي یو داسې سیمه جوړول چې کم د کوردیان لپاره یو خود مختار سیمه و. د دغه رستو چوس امریکا وایي چې د شام نه روزي نو کوردیان هم په دې شک کې پریوتی دي او وایي چې دوی سره یو رقم دوکه شوی ده. هغه داسې چې په دغه جنگ کې کوردیانو په زرګونو ژوندونه بیللي. د کوردیانو د یاد کوردیش فلم جوړونکي یو سیړنکار نزګن ګیمو په دې حق لوي،
This is a stab to the Kurdish back. I hope the American people would rethink this move.
دی وای دا یو رقم د کوردیانو په ملا باندې چاړه وهل دي او دی وی چې زه فکر کوم او هیله لرم چې امریکا به خپل دغه فیصله باندې بیا غور وکړي، ځکه چې په دغه جنگ کې کوردیانو ډېر لوی قربانی ورکړې دي. د دې سره سم د امریکا چې کوم سیاسي ګوند ډیموکرات ګوند هغه هم په دغه فیصله باندې وای چې دا یو نیوکه کوي او وای چې دا یو ناصافي فیصله ده. The House Democrat Mashra Nancy Pelosi for the Haklawai.
A decision made in a cavalier fashion in terms of our allies in the fight against terrorism.
د ترهاګرې پر ضد جنگ کې زمونږ د اتحادیانو لپاره دا یو داسې فیصله ده چې کومې ته ویل کېدی شي چې دا وایي چې یو بې غوره د پامه ګرځول شوی یا وته غور نه شوی، داسې فیصله ده، یو خطرناکه فیصله ده. او د دې سره سم دا هم وایي چې دا فیصله د روس د صدر ولادیمیر پوتین لپاره یو رقم د کریسمس ډالۍ هم ده. د دې سره سم د ریپبلیکن ګوند یو بل سینیټر لینزی ګراهم هم وایي چې دا د دې فیصلې سره یو غلط یا خراب مثال جوړ شوی.
I don't know how this decision was made. It literally came out of left field. It has rattled.
دی وایي نه پوهیږم چې دا فیصله څنګه شوې ده. دا یو اړخیزه فیصله ده، نړۍ حیرانه کړې او پریشانه کړې ده. د دې سره سم دی دا هم وایي که څنګه کچري مونږ خپل دا فیصله بدل نه کړو نو بیا زه دا تاسو سره لوس کولی شم چې څنګه په عراق کې شوې دي نو دغه شانتي به په شام کې کیږي. امریکا دا وخت په مالی برخه کې د شام 2000 اسکر لري. 2000 اسکر په هغه سیمه کې لري چرته چې د روس او ایران مرسته لرونکي حکومت د یعنی د شامي حکومت او بیا دغه شانتي د مخالفو چې کوم ډلې دي د هغوی د کنټرول لاندې سیمه د هغې ترمیان پراته دي. خو ترکی هم په دغه کې کو کتلی شي نو دغلته کې دا خبره به کوله چې که چرې مطلب په دغه ځای کې د عملیات وویل بیل چې دغلته کې به خپل عملیات کوي او د کوردیانو پر ضد به دغه عملیات کوي. او ایران هم به اوس د څېړنکاران وایي چې د پخوا به د هوا د لارې او اوس به د ځمکې د لارې حزب الله ته خپلې وسلې لیږي را لیږي.
دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز ته نیخ پنی غدوام لري. متحده امارات او پاکستان ته د 3 ارب ډالرو ورکولو اعلان کړی او ویل دي چې دا پیسې به د پاکستان په قومي بانک کې جمع کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د متحده عرب اماراتو مننه کړي چې یې په دې سخت وخت کې په پراخ زړه د مرستې لاس ورغځولې دي. په دې باندې تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه د دیو خبريال ارشد حسین نورو.
متحده عرب اماراتو د پاکستان د غیر ملکی مبادلې ذخیرو ته د ملاتړ ورکولو لپاره اسلام آباد ته د 3 ارب ډالرو ورکولو اعلان کړی دی. د متحده عرب اماراتو د خبری ادارې تر مخه د ابوظہبی ترقیاتی فنډ په یو بیان کې ویلي چې دا رقم به په راتلونکي یو 2 ورځو کې د پاکستان مرکزی بینک ته انتقال کړي شي. ابوظہبی ترقیاتی فنډ په خپل بیان کې بیا ویلي چې د متحده عرب اماراتو لخوا پاکستان ته د ورکړې کېدونکي مالی ملاتړ بنیاد د دواړو هیوادونو د اولسونو او د ملګری ملکونو ترمنځ موجود تاریخي اړیکې دي او دائمدات په ګردو سانګو کې د دوه اړخیزه اړیکو سرګندونه کوي. د متحده عرب اماراتو لخوا پاکستان ته د درې ارب ډالر ورکولو د اعلان وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سخت وخت کې د زړه د خلاصه د پاکستان په ملاتړ کولو د متحده عرب اماراتو مننه کړې ده. وزیر اعظم عمران خان په ټویټر یو بیان کې د اماراتو د غغام د دواړه هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او په کلونو د خور اړیکو عکاس ګرځولې دي. د متحده عرب اماراتو لخوا پاکستان ته د درې ارب ډالر ورکولو دا اعلان په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې پاکستان په بهرني ادایګیانو کې د توازن د بحران سره مخ دی او د دې لپاره نړیوال مالیاتي ادارې IMF او نورو ملګرو هیوادونو ته هم مالی خواستونه ورکړي دي. د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې دې رقم سره به د پاکستان د زر مبادلې په ذخیرو دباو کم شي او د ډالر په مقابل کې د روپۍ بیه به هم یو څه استحکام عمومي. د معاشي چارو څېړنکار محمد سهیل وایي
پاکستان کا جو گیپ ہے وہ بہت بڑا ہے, وہ گیپ جو ہے اس سال نہیں اگلے سالوں میں بھی ہے, تو IMF کے پیسوں کی ضرورت بالکل ہوگی کیونکہ جو سرمایہ کار ہیں بالخصوص فورن انویسٹرز ہیں ان کو ایک کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو ایک اسٹینڈ کی ضرورت ہوتی ہے, انڈورسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو IMF کی لون کی وجہ سے مل جاتا ہے.
حغوی منګله بدا نوی هیرول پکار چې د پاکستان په درامداتو او برامداتو کې چې کم فرق دی هغه ډیر لوی دی او دا به تر کلونو پورې روان وي. او بل دا چې پاکستان له IMF ته هم تل پکار دی ولې چې د IMF نه بغیر سټرکچر اصلاحات نکېږي. او بل دا چې د IMF د پروګرام لکبل بهرنی پانګه اچونکي هم ډاډ مومي. ښکار دی چې د متحده عرب اماراتو نه وړاندې سعودي عربستان هم پاکستان ته د 12 ارب ډالر پیکیج ورکولو اعلان کړی او اوسا پوری 2 ارب ډالر پاکستان ترا غلی دی. ارشد حسین, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
د پاکستان په پارلیمان کې مخالف اډلې د حکومت په کارونو باندې نیوکه کوي او وایي چې دغه حکومت اوس د ادارو په لاس کې کارول کیږي او دغه شانته کې د سیاست نه د انتقام سیاست جوړ کړی دی او دغه شانته کې د مخالف سیاسي ډلو مشران سنی ولکیږي سره د احتساب ادارو لخوا پاغي باندې مقدمه جوړول کیږي. دی وای چې پاکستان کې دغه روایت د مخکې نه هم موجود و خو اوس دی وخت کې په دغه کې ډیر زیاتې راغلې دي, ډیر سیواوالې راغلې دي او باید چې اوس دغه سیاسي طاقتونه د ملک دننه سیاسي پارټیانې دا په یو پاڼه باندې شي, په یو پیج باندې شي او دغه شانته کې د دې سیز مخنیوي وکړي او خارجه تګلارې د ملک دفاعي تګلارې د ملک نورې پالیسۍ هغه د پوز د لاسو وباسي او دغه فیصلې پارلیمان ته راشي, د پارلیمان د لارې دغه فیصلې جوړول شروع شي. په دې باندې د اسلام آباد څخه د ډیورډیو وړو خبریال را بیا پیر نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
د وفاقي احتساب بیورو نیبله اړخه د مخالفو ګوندونو د مشرانو په ضد د مقدمو او د نیول وروسته په پارلیمان کې پر حکومت سختې نیوکې روانې دي او دا هم ویل کیږي چې پاکستان بهرني تګلاره اوس هم په پارلیمان کې نه بلکې په پنډه کې جوړیږي. چې د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی پارلیمان ته د راوړلو غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر او پخوانی چیرمن رضا ربانی په سینیټ کې د وینا په محل غوښتنه وکړه چې بهرني تګلارې دي د پنډي څخه پارلیمان ته راوړل سي او په پارلیمان کې دي د پاکستان بهرني تګلاره جوړه سي. تیر ورځ د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو چې صدا سي چارې دي چې پرې خبرې نسی کولی, خو مخالف ګوندونه د قومي سلامتیا په اړه د پارلیماني کمیټي غوښتنه کوي او وایي چې د حکومت په اړه دي ټول خبرې د پارلیماني غړو سره شریکې کړې سي. رضا ربانی پر حکومت سخت نیوکه وکړه او وی ویل چې د 500 میاشتو ورسته اوس هم NFC ایوارډ ندی جاری سوی, بے درک تنانو معاملہ ہر ورځ مخیتا را روانه ده. ریاست پرویز مشرف عدالت تنسی وڑان دی کولی او اداری تا یو بل پا چارو کی مداخلت کوی. ریاست یو خطرناک لوب روانه کڑی ده, کچری ہوا تا سیان ورسی دو نو ہیچوک هم نسی بچ کے دی. دا اعتصاب دا دغه عمل پا اڑا دا پیپلز گوند مشری شیر رحمان هم ویلی
لگتا ہے کہ حکومت اس وقت واضح کر چکی ہے کہ اعتصاب کے لبادے میں وہ ایک سخت قسم کی انتقامی سیاست کے پیچھے لگی ہوئی ہے.
داسې ښکاری چې اعتصاب په جامو کې سخت انتقام روان دی. دوی زیاته کړه چې ویل کېږي چې پخوانۍ مقدمې دي خو پلټنې کوونکي کمیټې غړي د حکومتي چارواکو او د نیب سره ویني. بل پلوته د مسلم لیگ نواز ډلی غړي خواجه صاد رفیق چې تیرو ورځو کې په یو سوسایټي کې د غبن په تور کې سره د وروره نیول سوی وو او نن د پروډکشن آرډر جاری کېدو وروسته پارلیمان ته راغلی وو. ویلي کمی اعتصاب بیورو قانون یو تور قانون دی چې مخالف ګوندونه په نقشه کېږي.
پاکستان کی عدلیہ کے لیے بھی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ جو سینر ایلیمنٹ ہے وہ ایویلیویٹ کریں کہ ہم پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں.
زما دا پیغام یواز د حکومتی جماعت ته پارا نه دی. زما دا خواست د پاکستان د عدلیه او د پاکستان د اسټابلیشمنت ته پارا دی چې په قراره دی فکر وکړي چې پاکستان کم اڑخته بیول خواړي. خو بل پلوته د حکومت وینا ده چې د اعتصاب د عمل سره هیڅ کار نشته. پارلیمان ته د وینا په محل د تحریک انصاف مراد سعید وویل
قومي کاروایو کی بات ہوئی ہم نے بارہا کہا کہ نیب ہمارے انڈر نہیں ہے اور نیب ایک آزاد ادارہ ہے.
د انتقامی عملیاتو د خبره کیږي خمر سوزله ویلی دی چې نیب یو آزاده اداره ده. د دې څخه وړاندې وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د غبن کوونکو په ضد به عملیات کیږي او هیڅوک به نه پریښودل کیږي چې د پاکستان په ادارو کې غبن وکړي.
بلال اسماعیل د پښتنو په سیمو کې د زنانو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکې پیغله چې د پښتون تحفظ مومنټ سره هم خپل فعال رول لري او د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. هغې په تیرو څورو هفتو وړاندې د هغې د پاکستان ته د سفر وروستو د هغې څخه د پاسپورټ اخستو پیغه په اسلام آباد کې مخې ته راغله او هغې نوم په ای سی ایل ایگزټ کنټرول لیست کې ورته ویل کېږي چې ګنې د ملک نه بهر د هغې په تګ باندې د بندیز فیصله وشوه. د دې سره حیات پرېغل چې په دوبۍ کې ژوند کوو د وزیرستان سره تعلق و هغه هم د پښتنو په حقونو باندې په سوشل میډیا لیکل کول او دغه شانته کې د هغه نوم هم په ایگزټ کنټرول لیست کې واچول شو او د هغې سره سم د قبایلي سیمو بخنه غواړم د قبایلي ضلعو شمالی او جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي د پی ټی ایم د پښتون تحفظ مومنټ فعال غړي علي وزیر او د محسن داوړ نمونه هم په ایگزټ کنټرول لیست کې چول شي او 13 ورځې د پاکستان مرکزی کابینه د هغې نمونه د ایستو فیصله وکړه. خو د دغه نورو دوو کسانو د حیات پرېغل او د ګلالی اسماعیل نمونه لا هم په ای سی ایل کې پراته دي. د ګلالی اسماعیل دغه تر ریاکشن څه دی د ملکی ادارو په دغه کې داسې څه راز دی چې د دوی نومونه نو ایستل کیږي او یا په کومه بهانه باندې د دې دغه نومونه راچول شوی دی؟ د دې سره زمونږ د ډیو رادیو خبریال عدنان بیټنی خبرې ترې کړې دي. دغه مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې علي وزیر او محسن داوډ یې د ایگزټ کنټرول لیست نه لري کړل او هغه د خپل آئینی حق پاکستان نه د بهر سفر کولو د آئینی حق ملاو شو. څومره پورې چې دا سوال دی چې زه یې ولې د ایگزټ کنټرول لیست نه اوسه پورې نه یم لري کړی ما ولې نه لري کوي، نو خبره اسانه ده، ساده ده چې اوبه به کمزورې ډډه باندې ماتېږي او ښځې د پاکستان کمزور طبقه ده. سیاسي معاشرتي معاشي لحاظ سره زه یو کمزورې طبقې سره تعلق ساتم، نو په ما باندې د دې ملک د طاقتور خلکو د طاقتور ادارو وس په ما باندې چلیږي، نو زه یې په ایگزټ کنټرول لیست هم ساتلی یم. ما د پاکستان نه بهر هم سفر ته نه پرېږدي، پاکستان کې رااله دن هم تنظیم بند کړی دی، پاکستان کې مې دن هم کار کولو ته نه پرېږدي، عدالتونو کې مې درخواستونه د هر څه دپاره جمع کړي دي، د تنظیم بندېدو خلاف مې هم عدالت کې درخواست جمع کړی دی، ایگزټ کنټرول لیست باندې چې دوه خلاف مې اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړی دی، خو عدالتونه رااله کیسونه نه اوري، نو د شانت په انتظار باندې ناست یم. خپل زما چې کوم آئینی حقوق دی هغه فلحال ټول سسپینډډ دي په دې ملک کې. ویډیوز جوړېدل زما خلاف، به خبرې کېدلې، کریکټر اسسینیشن زما کېدو، زه لاړلم ما په ایف آی اے کې درخواست ورکړو. ایف آئی اے ته مو چې زما خلاف ډېر غټه پروپاګنډا روانه ده، کریکټر اسسینیشن زما روان دی، دا د دې خلاف د څه اکشن واغستلی شي. د هغې هم درې میاشتې تقریبا شولې زما اپلیکیشن تلې د ایف آئی اے ته او هیڅ قسم له اکشن په هغې وانه غستلی شو. دا شانتې یو کال مخکې هم ما ایف آئی اے کې یو اپلیکیشن ورکړو چې څه خلک زما خلاف پروپاګنډا کوي، څه ګمنام خلک، ماته پته نشته چې څوک دي، خو ما پسې پروپاګنډې کې دې خلاف د اکشن واغستلی شي، نو څه اکشن نه دی غستلی شوی. نو ادارې هم چې کوم دي نو دک شانتې څه اکشن نه اخلي زما تحفظ دپاره. دا هغې نه الټه دا شو چې کله ما په ایف آئی اے کې درخواست ورکو د چې زما خلاف د پروپاګنډا بند کړلی شي یا د باندې اکشن واخیستلی شي، د هغې نه پس د واتس اپ گروپونو کې زما خلاف انتهایی غلط میسجز جوړ کړل شو او غټه پروپاګاندا په واتس اپ میسجز باندې خوره کړل شو. دا غي په نتیجه کې ما ته به د رزي تقریبا سونه باندې به ما ته د رونګ نمبرز نه خلکو به سونه په تعداد کې ما ته خلکو د هراس کول د پاره ما ته ټلیفونونه کول. نو هغه کې ما سره بیا یو لار دا پاتې شو و چې ظاهري خبر دا چې ما ته څوک په سوشل میډیا باندې سپکې وایي غلط خبرې راپسې کوي نو هغه به بیا زه جواب یو حد معلوم بیا غوسه راځي بیا زه هم ورته جواب ورکول غواړم. زما هم زړه کېږي چې دوه کنځلې ورته زه هم وکړم. نو هغه خو به ښه نه لګېږي چې زه په سوشل میډیا باندې ویډیوز جوړول شروع کوم او خلکو ته کنځلې کوم واپس. نو بس ما یې ښه خبره دا ده چې دا خپل سوشل میډیا اکاؤنٹ بند کا چې دا په دې په کلاره شي رانه نو بیا به زه خپل سوشل میډیا اکاؤنٹس کولاو کوم. جی ستاسو سوالو چې ما دا کوم قسم لا مشکلات دي نن سبا نو څنګه چې تاسو بده چې یو خو زه په ایگزٹ کنٹرول لسٹ باندې یم نو زه د ما باندې د سفر بندیز ته زما پاسپورټ نه هم غستلې شوې دي چې د پاکستان نه بهر سفر نشم کولای. او تاسو معلومه ده چې زه هغه خلکو کې هم چې ما د خپل کار په وجه باندې به اکثر د پاکستان نه بهر سفر کولو. ما به زه خپل میټنگز لتلم بهر به کانفرنس وغیرہ لتلم خپل کار لبتلم خو اوس هغه زه نشم کولای پاکستان نه بهر سفر نشم کولای. دویم په پاکستان کې دنه چونکه زما تنظیم بند اداره بند کړی دره له په زور باندې نو زه هیڅ قسم لکار دلته هم نشم کولای چې کوم جنو کو سره ما کار کو په سیاسي پوها باندې د تعلیم په حق باندې کم کار کو جنو کو سره د خوځو ترقی د پاره د خوځو د ژوند حق کم کار مې کو نو اغه ما ته کول وسل د ډیر کران شو. دریم غټ مشکل دا دی چې زما خلاف په ډیر غټ سکیل باندې پروپاګاندا وشول په انټرنیټ باندې زما خلاف د دروغ فیک سکرین شاټ جوړ شول د میسجز ما سره غلط قسم ل بیانات تړل شو او زما کریکټر اسسینیشن شو ګمنام قسم لا دا شانت ٹویٹ دا سے ٹویٹر اکاؤنٹس بہو چھو گمنام بہو پتہ بینے لگے دلے چھو دادا چاہ دی پر زرگون تعداد باندے با دا آغای نا زما خلاف کنزلی کی دلے زما خلاف با ویڈیوز چھوڑے دل زما خلاف با خبری کی دلے کریکٹر اسسینیشن زما کی دو زر لار لما پا ایف آئی اے کی درخواست ورکو ایف آئی اے تمو چې زما خلاف ډېر غټه پروپاګاندا روانه ده کریکټر اسسینیشن زما روان دي دا د دې خلاف د څه اکشن واغستلې شي. د هغې هم درې میاشتې تقریبا شولې زما اپلیکیشن تلې د ایف آئی اے او هیڅ قسم له اکشن په هغې وانغست. نو اسه خو ایگزٹ کنٹرول لسٹ باندې چې څوک اچھیږي نو ته پیشګی تلا ورکیږي چې ته په ایگزٹ کنٹرول لسٹ باندې واچول شستانو. ما ته هیڅ قسم له پیشګی تلا نه ور اکړل شوی او 12 اکتوبر باندې چې کله زه پاکستان ایئرپورټ اسلام آباد ایئرپورټ باندې راکوز شوم نو هلته نه زه ایف آئی اے ارسٹ کړی وم. د هغې نه پس ما د ایف آئی اے سیکرٹری ته یو خط لیکلو چې تپوس مې ته کړو چې ما ته وجه وښیي چې زه ولې په ایگزٹ کنٹرول لسٹ باندې اچول یم. د هغې ما ته څه جواب میلاو نه شو. هغې نه پس موږ د اسلام آباد های کورټ کې ریٹ پټیشن داخل کړو او عدالت دا ریکویسٹ وکړه چې زما نوم د ایگزٹ کنٹرول لسٹ نه لری کړل شي. په هغه کې بیا د ایف آئی اے طرف نه جواب داخل شو د اسلام آباد های کورٹ ته او هغه ویلي دی اسلام آباد های کورٹ ته چې موږ ګلالای د آی ایس آئی په وینا باندې په ایگزٹ کنٹرول لسٹ کې چولې ده ځکه چې د آی ایس آئی په خیال باندې یو خو ما باندې د صوبایي مقدمه د پی ټی ایم حواله سره د هغې ذکر پکې کړو او بل دا ویلو چې د آی ایس آئی مطابق باندې ګلالای چې کوم ده نو هغه د پښتنو ځوانانو ذهن آلوده کوي هغه دی د پښتون نیشنلزم ښیي چې کوم د پاکستان خلاف حساب دی پښتون نیشنلزم. نو په دې ګناه کې زه په ایگزٹ کنٹرول لسٹ باندې چول یم خو دا غې نه پس تر اوسه پورې عدالت نه زما کیس اورېدلی دی او نه مال په کیس کې څه تاریخ راکړی دی. نو زما د آئینی حق چې کوم دی د سفر کولو هغه ما باندې اوسه پورې بندیز لګېدلی دی. زما پاسپورټ ما سره نشته او د هغې پوجا باندې ظاهري خبر ده ما خو زما کار چې کوم نو باقي بس اکثر پاکستان نه بهر تلم نو زما کار هم متاثره شوی دی زما ژوند هم متاثره کړی دی ځکه چې زه داسې ستاسو آخرنی سوال جواب بالکل دا چند تیر پنځلس کال نه زه په پښتنو کې ما کار کړی دی د ښځو حقوق د پاره مې کار کړی دی د تعلیم حق د پاره مې کار کړی دی او چې ما کوم کار دلته کو نو هغې باندې د پاکستان حکومت همیشه ډیر فخر کړی پې د تیر کال چې کله خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت او د عمران خان حکومت نه ماته دوه ځله اوارډز ملاو شوي و د ښه کارکردګي د پاره د وفاقي انټیریئر منسټري او اداره د هغې ماته ګولډ میډل راکړ او د ښه کارکردګي د پاره هغې ته ډاکټر عبدالسلام ګولډ میډل وی هغه راته راکړو. دا شانتې د پاکستان اوس کوم صدر دی عارف الوی صاحب. عارف الوی په خپل ټویټ یو ځلې ورکړو چې ګلالۍ کوم کار دلته کوي د ښځو د سیاسي پوهې د پاره نو دا ډېر د ستاینې وړ دی او مبارکي ماته راکړې وه او ویلي وو چې ګلالۍ د پاکستان فخر دی. دا شانتې حکومت خپله د ټویټر اکاؤنټ نه یو ځلې ټویټ ورکړو چې ګلالۍ د پاکستان فخر ده. مبارکی ماته را کړې ده انا پولیټکف سکای اوارډ هغه اوارډ چې کومه ماته امن باندې کار کول د پاره ملاو شو. نو همیشه که زه د تیر پنځلس کالو کې وګورم نو حکومتي ادارو زما کار ډیر ستایلی وو. زه په مختلف بورډز یوت د ځوانانو چې کوم بورډز هغې باندې زه اچولی وم او همیشه به زما کار ستایه. اول یې بد نه شم اوس بد شم. اوس د دې ملک چې کوم واکداران دي په دې ملک کې کوم طاقتور خلک دي کوم طاقتور ادارې دي اوس د هغې اوس زه بدې شم زما کار بدې شي زما آواز بدې شي. زه چې کوم آواز اوچتوم د پښتنو د ژوند کوم حق خبره مې راوچته کړله آواز مې خپل یو ځای کې د پښتنو تحریک سره نو اوس زما دا خبرې بدې لګېږي چې اوس بدې شم نو اوس مې نه کار ته پرېږدي.
زه چې یوه ښځه یم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرینه یم.
دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خبرې غوښتنې لري. د قبایلی ضلعو د تعلیم د نظم او معلوماتو د نظام اداري خپل کال 2018 اتلسم یو رپورت کې ویلي چې قبایلی وو ضلعو کې په پنځو کې یوازې یو جنې چې د نوغه سکول ته ځي د پبلک سیکټر سکول ته ځي او په لوی شمیر کې ماشومان چې دي هغوی په تیرو پنځو کلونو کې سکولونه پریخي دي او د قبایلی ضلعو تعلیمي چارواکو تر مخه د تیرو کلونو جګړه او د حکومتي پاملرنې نشوالي له امله په دومره لوی شمیر کې ماشومان چې دي هغوی تعلیمونه پریخي دي. تفصیلي حال په د ډیوا خبریال ارشد محمد نورو.
د قبایلی ضلعو د تعلیم د نظم او معلوماتو نظام ادارې کال 2018 اتلسم رپورټ تر مخه په تیرو پنځو کالو کې 93% ماشومانو د تعلیم لړۍ قطع کړې چې پکې یو کم 80% جنکی دي. رپورټ تر مخه دغه 80% ماشومان د تعلیم په اولنۍ برخه کې سکولونه پرېږدي او د میډل او های سکول ته پر رسیدو بیا نور 55% جنکی د تعلیم لړۍ قطع کړي. تر ټولو زیات 35% چې 93% پکې جنکی دي په شمالي وزیرستان کې تعلیم نه بې برخې دي. د قبایلی ضلعو تعلیمي چارو کارپوه فخر عالم مومن وایي د تیرو کلونو جګړه او حکومتي پاملرنې نشوالی د ماشومانو د سکولونو پرېښودو لوی لاملونه دي.
دغه بیسیک فیسیلیټیز نشته یو خدغه وجه ده. دویم وجه ده په سوګونی سکولونه داسې دي چې هغه تر اوسه پورې هغه وران پرت دي او همدغه رنګې مطلب کمرې یا دیوالونه یا دغه هغه انفراسټرکچر وګړه چې کوم دی هغه ډسټرب شوی دی او تر اوسه پورې هغه باندې څه ډیولپمنټ یا دا ده
د رپورټ تر مخه قبایلی ضلعو کې 15,890 سکولونه دي او فقط 93% سکولونه پکې د بجلی نظام 45% پکې د څښلو د اوبو او 80% سکولونه پکې چاردیواري لري. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د تعلیم سلاحکار زیولا بنگشوای دغه ټول مشکلات یې په نظر کې دي او د قبایلی ضلعو سکولونو لپاره یو جامع پلان تیار کړی دی.
لاغه فیسیلیټیزونه ته پورا کوو او سکولونو حالاتم کې کومه ټکور ده څنګه چې بچیا صبح کې کوم معاملات روان دي ها مغه سه د دې ساته ځکه مغه سه شند اقدامات کوم کوم او دا وار فوټینګ باندې لګي ام زه کوم لکه سمو د خپل ځان لپاره یو 6 مینه پیدا 6 مینه ځان لپاره کې خلې دې کې بودا د ساعت ازاز کوم دي مرجر دې کې به مدوره ان شاء الله د تعلیمي حواله سرکار کو کم ریشو دې ریشو به لاندې کوو ان شاء الله نو خطرې ماشومان سکولونو ته راغلو سکولونو حالات ټیک شو نو دا به موږ د حکومت کامیابی وي ان شاء الله.
رپورټ تر مخه په قبایلی ضلعو کې د خواندګۍ کچه 33% ده چې پکې یو کم 50% سړي او 12% زنانه دي، کوم چې د نور هیواد تعلیمي شرې په نسبت ډېره کمه ده. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا شبقدر.
ګران خدای مردون کو اوسم ستاسو پام را ګرځو د یو بل راپور په لوتا. د نن تقریبا 8 ورځې وړاندې ډاکټر ابراهیم خلیل د بلوچستان مرکزی ښار کوټه څخه نامعلومه اغواکارو وتښتاوه او د هغې وروستو د ډاکټرانو لخوا کمیټي جوړه شوه. بیا هغوی احتجاجي مظاهرې شروع کړې. د دغه هړتال په وخت کې چې کوم او پی ډی دی د هسپتال کوم چې کوم حادثاتو چې کوم یو د مریضانو یا د هغې کوم پیخه کې داسې د جوبلو خلکو په هغې کې سمدستي علاج هغې ته ورکول کیږي، دغه او پی ډیانې هم وتړل شوې. د دغې نن 8 ورځ وه او دغه ډاکټران وایي چې د دوی احتجاج به تر هغې جاري وي تر څو چې دغه ډاکټر بازیابه شوی نه وي او دغه خپل دندې ته راغلی نه وي. نو په دې باندې تاسو ته د ډیور رادیو خبریال حفیظ شیرانی د کوټې د سنډیمن هسپتال د مخې څخه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
دا وخت زه د بلوچستان په دویم غټ هسپتال سنډیمن یا په سیول هسپتال شهرت لرونکي هسپتال یا روغتون کې ولاړ یم او د او پی ډی مخته هغه او پی ډی چرته چې مریضان راځي او د خپل تشخیص او علاج لپاره دلته و ډاکټر ته ځان ورښکاره کوي، خو دغه او پی ډی بند ده. دا او پی ډی لتیرو 2 ورځو راهیسې بند ده او لامل یې دا دی چې د کوټې یو مشهور ډاکټر چې په ډاکټر ابراهیم خلیل باندې یادیږي، هغه د کوټې د شاباس ټاون ته نږدې لښوی لنیمو بجو بعد ل خپل موټر ځخه هغه وخت اغواسو چې کوم وخت دای ل شخصي هسپتال څخه د خپل د کور پر لوري روانو، چلته وسلوالو کسانو د پولیسو په وینا د لغه ځای پورته کړی. دا ډاکټر تروسه لادره کده د دې ډاکټر د اغوا په خلاف د کوټې د ډاکټرانو ټول چې کوم سازمانونه دي هغوی مشترکه یو کمیټه جوړه کړې او له 13 ورځو راهیسی دوی پر احتجاج باندې دي او د کوټې د سرکاري هسپتالونو او پی ډی زی احتجاجان بندي کړی دي چې د غل کباله دلته چې کوم مریضان راځي هغه لستونزو سره مخامخ دي. د ډاکټر د اغوا پاک لبه د پیرامیډیکس اسوسییشن پاکستان د بلوچستان چې کوم مشر دی یا صدر جمال شاه کاکر لاغه سره به خبرې کوو چې هغه څه راته وایي او د دې ډاکټر د اغوا پاک لتر اوسه پورې څه معلومات ستاسو سره حکومت څه درته ویل؟
تر اوسه پورې خو له حکومت لخوا صرف یو بریفینګ سوی دی او په هغه کې دا ویل شوي چې موږ دغه ځای یا دغه ځای ته پورې رسېدلی یو، خو بس داسې مطمئنه جواب یې نشته چې ورور موږ به ډاکټر پروفیسر ابراهیم خلیل شیخ با حفاظت تبری کو یا به راوړو. تر اوسه پورې داسې مطمئنه جواب یې مشترا کړی نه.
تاسو دغه احتجاج روان کړی دی، چاو چا دا احتجاج کړی دی او غوښتنې مو څه دي؟
په دې کې چې دې زموږ په کومه په هیلت ډپارټمنټ کې زموږ څه چې تنظیمان دي دا هغوی مشترکه ډاکټر پیرامیډکس فیډریشن مشترکه یو کمیټي ده او په دې کې زموږ غوښتنې صرف اور صرف دا دي چې کوم ډاکټران مخکې اغوا شوي دي، کوم چې راوړل شوي دي، بیا د هغوی سر څه شوي دي، هغوی خلکو ته سزا او لار روان چې کوم ډاکټر صاحب وړل شوی دي د دې بازیابۍ دپاره با حفاظت بیا ارزیابۍ دپاره زموږ دا یو کوشش دی، یو پروټیسټ دی، یو احتجاج دی چې موږ یې کوو او موږ سرکار ته حکومت ته ودوغو ته دا کوو او ټولو سیول سوسایټیز ته چې په دې کې برخه واخلي. ورور نن که ډاکټر وړل شوی دي سبا به یو عام ولس سره هم څه دا مسایل پیشیږي.
سو ډاکټران تر اوسه پورې په تیرو او اتو یا لسو کالو کې اغواسوي دي، هغه څنګه راخوشي شوی؟
زما په خیال سره چې په لس کال کې دا لس کال کم دورانیه ده یا کم پیریډ دی، په دې کې څلوېش څخه زیات داسې ډاکټران دي چې اغوا وړل شوی دي او بیا په رنسن پر هغه باندې برته راخوش کړل شوی دي. خو د سرکار او زموږ د نورو خلکو یا کم زموږ سکیورټي هغه دي د دوی د خاص کردار نه دي کې پاتې شوی، نو برته هغوی هغه پیسې ورکړي بیا دوی راشي. تر اوسه پورې دا صورت
تاسو واوریدل جمال شاه کاکر صاحب وایي چې څومره هم ډاکټران یعنی په تیرو لسو کالو کې تر اوسه پورې څلوېښت ډاکټران غواسوي دي او ټول ډاکټران یا ډیری ډاکټران په هغوی کې چې پیسې ورکړي او بیا راخوشي شوي دي. دلته د دې ډاکټرانو د احتجاج له وجې چې خلکو ته کومې ستونزې دي کوشش کوو چې له خلکو سره خبرې وکړو چې هغه راته څه وایي چې صاحب ما ولي اوس تاسو رالاسه ستاسو سره زنانې او ماشومان هم له کومه ځای رالی او څه ستونزه ده؟ ستونزه څه ده او څومره سفر دې کړی دی؟ ډاکټران شته که نهشته؟
ډاکټران نهشته، بیرته خالي ولاړ ده. ما له داخلې کاغذ هم واخیسته زر هم هغه بیرته نهشته. بیر ډاکټر هغه واسوی دی که څه پیسې دي اوس موږ نه شو پریشان په کومه خوا ولاړ شو.
تاسو ولیده چې دغه سپینژری بابا د بلوچستان د هرنای سیمې څخه راغلی دی؟ تقریبا له څلورو ځا تر پنځو ګنټو پورې سفر دی. ماشومان او زنانې ورسره وي. کوټې ته راغلی خو دلته احتجاج دی. هسپتال شته خو ډاکټران نهشته. ډاکټران وایي چې ورک سوی ملګری پیدا سوی نه وي تر هم هغه پورې به دوی د احتجاج لړۍ ته دوام ورکوي. له بلې خوا د صحت د سیکرټري مرستیال ولی بلیس وایس آف امریکا ډیوا ته وویل چې دوی خپلې هڅې روانې کړې دي او د ورک شوي یا اغوا شوي ډاکټر پلټنې روانې دي او دوی به کوشش کوي چې زر تر زره دغه ډاکټر مونده کړي او خپل کور ته راورسوي. حافظ الله شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
ګران خدای مردونکو، سم ستاسو پام راګرځو د سواد غاړي ته. چرته چې په سواد کې د منګورې په ګراسي میدان کې د تیرو دوه میاشتو راهیسې چې کوم دلته کې د نیو پاکستان ټاونشپ یا هاوسینګ رجستریشن عمل شروع شوی او دغه عمل سرته ورسید. نن اخیری ورځ وه. د ډیوه رادیو خبریال فیض ظفر دغلته کې موجود دی او دغه په حق لتاستا نور حال په خپل راپور کې وړاندې کوي.
زه دا وخت کې د سوات د سرخر منګورې د ګراسي فوټبال سټیډیم په پارکینګ کې ولاړ یم، چېرته چې د نوي پاکستان هاوسینګ سکیم رجستریشن د نن نه دوه میاشتې مخکې شروع شوی و او نن د هغې اخرنۍ ورځ ده. دا وخت کې زموږ سره د نادرا د دې هاوسینګ رجستریشن د فارمونو ډکولو انچارج شفیق الاسلام صاحب ولاړ دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شفیق الاسلام صاحب، دوه میاشتې مخکې د فارمونو آغاز شو، دلته شروع شو، نو دا نن به د څه ټایمه پورې او څه ټایم نه پس په تاسو بیا ځایو ختمېږي؟ وه،
نن به انشاءالله مونږ د دریو بجو پورې یو او د دریو پورې چې څومره خلک رالو نو هغوی له به مونږ رجسټریشن کوو. د هغې نه بعد به بیا مونږ زو فارمز به لیږو اسلام آباد. تر اوسه پورې چې څونه شوي
د اوسه پورې څونه فارم دلته ډک شوي دي او د کومو کومو علاقو خلکو دلته د سواد کې د کورونو دپاره رجسټریشن کړی؟
د اوسه پورې زمونږ سره تقریبا د 50,000 پورې فارمونه راغلي دي او په دې کې د باجوړ، مردان، بشاور او سوابی، بنیر، شانګله د مختلف ډیسټریکټ نه خلکو دغه راوړي فارمونه او د ټول لسواد د لپاره جمع شوي دي.
مطلب دا صرف د سواد خلکو نه دي کړي، بل د بار خلکو په سواد کې د کورد اغستو د لپاره د فارمونه جمع.
او بالکل د هر ځین خلک راغلي او د سواد د لپاره مور کړي. اسه خلکو به کې د اسلام آباد د لپاره هم دلته جمع کړي خو زیات خلکو د سواد د لپاره جمع کړي.
دا فارمونه چې دي دا چې تاسو دلته ډک کړئ دا تاسو چیرته لګي او د طریق کار څه دی؟
دا چې مونږ دلته فارمونه را جمع کړو بیا د دې انټریو شي په دې کمپیوټر باندې، نو دا اسلام آباد ته لاړ شي. د دې نه بعد مونږ د فارمز په دې فزیکل شکل کې هم اسلام آباد ته لیږو هاوسینګ اتارټي ته. د دې نه مخکې پروسس به هغه بیا کوي.
دا راته وشي فرق اسلام چې سب 50,000 خوش خلکو تاسو ته فارمونه جمع کړو، نو دې 50,000 خلکو ته به دا کورونه میلاویږي او دا کورونه به څنګه میلاویږي؟ وړیا به که پیسې به ورکړي خلک؟
د دې به قسطونه یې په دې فارم کې یو دغه نقطه وه چې مونږ به 15,000 روپۍ میاشت ورکولی شو، 10,000 ورکولی شو یا سونه ورکولی شو. نو چې چا 15,000 قسط لیکلی دی به 15,000 قسط ورکوي د میاشتې او بیا به په هغې باندې دغه طریقه کار ول حکومت جوړی او دغه قسط.
مطلب مې دا چې دې 15,000 ټولو خلکو ته به کورونه میلاویږي؟
نه، ټولو ته به نه میلاویږي. د دې به سر طریقه کار حکومت جوړی. اولنې دغه دا و چې مونږ فارمونه را جمع کړو، سروې وکړو، مونږ سروې وکړه، د دې نه بعد به دا مونږ اسلام آباد ته ولیږو. دویم فیز به بیا هغو شروع کوي چې هغو سره طریقه کار جوړ.
مطلب حکومت به بیا ګورو چې هغو سره 4,000 کورونه زیاد دی، 5,000 زیاد دی، نو هغه کسانو ته بیا دا کورونه.
بالکل. او همدا
شفیق الاسلام صاحب، اول ورځو کې چې تاسو دلته کله شروع کړل د خلکو یو ډېره لویه ګڼه به لګېدلې او ډېر زیات قطارونه به او اوس چې دی نو چې ګورو یو یو کس دود و کس دی، نو یا دا خو وجه نه چې اول کې خلکو چې دا کورونه اسی ورکوي بیا ورته پته ولګي چې پیسو باندې.
بالکل. او موزه دغه خلکو اول دا خیال و چې دا بالکل د غریبانو لپاره فری یا سدیسه طریقه کار ده، خو په دې کې بیا وروسته د قسطونو خبره راووته او دغه شوه خلکو ته اندازه وشوه. نو بیا یو خو زیات تر خلکو رجسټریشن کړی هم په دغه وجه هم کم شوي دي او د پرون نه بیا خلک ډېر زیات شوي دي.
تصور د اوریدونکو چې 50000 خوښ کسان په سواد کې د کورونا لپاره رجسٹریشن کړی دی. نن 3 بجو پورې به دا رجسٹریشن جاری او د دینه پس پا د رجسٹریشن د سلسله د نوې پاکستان هاوسینګ سکیم لپاره ختم شي.
گران گتن کو او اردن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ دیو ٹی وی دایو ساتا خبری اخبار ونا دی جے کے پائے ترسی تکنیکی رخت مسر مرست کے والے پروڈیوسر وہ وکیل خان ددی ہم ڈیر منن کو چرتا زے ما سو شبو کے با شپ بخیر پروگرام شروع شی برکوال میا خیل سے بدرے پروگرام قربوی د ٹی وی دے برخنه ز ماوش چلی
او زشپا کومن
تاسو اجازه غواړو ته خدای پامان
دلا فمن